پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوړې دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دی یو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال مرکه دروړو. خبرونه له منور شاور.
اول د خبرونو سرټکی، پرون په بلوچستان کې ناسرګند وسلوالو 4000 وجلی دي. د افغانستان په نورستان ولایت کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. روس د سعودي په مشرۍ د عربو هیوادونو په اتحاد باندې له قطر سره د تنازع حل کولو ټینګار کړی دی. پرون په بلوچستان کې ناسرګند وسلوالو د 1000 ورورولې 4 تنه وجلی او 2 نورې جوبل کړې دي. ځای پولیس وايي 13 ورځ په کوټلاخ سیمه کې وسلوالو هغه محل په یو گاډي ډزې وکړې چې له چمنه کوټه ته روان وو او په لار یو هوټل ته ودرېده. په دې برید کې 3 تنه په موقع وجل شوې او 3 نور جوبل شوې. په جوبلو کې یو تن بیا په هسپتال کې ساور کړه. د پولیسو د وینا تر مخه دا هدفي برید ښکاري چې پکې د وړاندې په سیر 1000 په نخه کړل شوې دي. بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري د پیخي غندنه کړې او امنیتي ادارو ته یې سمدلاسه په پیخه کې د ککړو کسانو د نیولو امر کړی. په دې پیخه بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو خواشینی څرګنده کړې ده. دا په 1000 ورورولۍ چې زیاتره یې شیعه‌ګان دي روان کال کې دریم برید دی. د پرونی برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. فاټا سیکرټریټ وای په شمالي وزیرستان کې خلکو ته د ورانو شو کورونو د ماویزې په توګه سباندې 600 میلیون روپۍ ورکړې دي. په فاټا سیکرټریټ کې د قبایلي سیمو د بیا رغونې او بحالۍ د سانګې مشر شکیل اقبال 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل دغه لړۍ لا هم دوام لري.
میربی او میرانشاه چې موږ د هاوسینګ کمپنسیشن هم ورکو لګي او 400,000 والا او 1,60,000 والا او پرون پورې چې دي هغه تقریبا 6.5 میلیون هغه تقسیم کړی دي خلکو کې. دا څنګه یو ورځ پہلا تقریبا 3,350 فیملی ته موږ کمپنسیشن ورکړی دي.
شکیل اقبال زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې د بیا رغونې او بحالۍ په لړ کې ورسره نړیوال مرستې د نشت برابر دي. د افغانستان په نورستان ولایت کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د نورستان ولایت په برګي مټال کې نن سهار 4:30 بجې وسلوالو طالبانو برید پیل کړی او د سیمې اوسیدونکو وایي چې اوس هم جګړه روانه ده. د یاد ولایت والی حافظ عبدالقیوم نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ادا وکړه چې تر دې دمه 500 وسلوالو مخالفینو ته مرجوب لا وخت ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې جګړه کې یو ماشوم او د ملي پوځ یو عسكر هم وژل شوی دي. بلخوا وسلوالو لا هم په دې اړه سندې ویلي. هلته د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د نازیانو په ولسوالۍ کې 13 شپه د پاسون کوونکو او داعش وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې پکې د داعش 4 وسلوالو وژل شوي او 2 مشکوک کسان نیول شوي دي. د ولایت ویاند عطا الله خوګیانی وایي په وژل شوي او داعش وسلوالو کې 3 تنه د خیبر پښتونخوا او یو د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکي دي. نوموړی وایي د جګړې پر مهال د سید انور په نوم یو ملکی وګړی چې د داعش وسلوالو په ولخه کې وو آزاد کړل شوی او خپل کورنۍ ته سپارل شوی دی. په دې اړه د وسلوالو لخوا کوم موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. روس د سعودي په مشرۍ د عرب هیوادونو په اتحاد باندې له قطر سره د تنازع حل کولو ټینګار کړی. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سعودي په مشرۍ عرب هیوادونو باندې ټینګار وکړ چې له قطر سره د روانه هغه سفارتي شخړه د خبرو اترو لاره هواره کړي، د کومې په نتیجه کې چې د خلیجی هیوادونو ترمنځ تناو راپورته شوی دی. نوموړي 13 ورځ خپل سعودي سیال عادل جوبیر ته وویل چې ماسکو د لړ کې خپل پوزیشن واضح کړی و غدا دی چې اختلافات د مذاکرات لاره حل کړل شي. سعودي عرب، بحرین، متحده عرب امارات او مصر له قطر سره سفارتي او تجارتي اړیکې غوسه کړي او تور یې لګولې چې دغه هیواد د ترهګرۍ مالی مرستې کوي، خو قطر دا تور نه رد کړی دی. په امریکا کې د ارما په نوم سمندري طوفان شدت کم شوې دی. د یاد طوفان شدت له 15 درجو نه یوې ته کم شوې او نن سهار وختي مخه له فلوریدا ریاست ټیمپا سیمې د مکسیکو خلیج ته ګرځېدلې ده. ارما طوفان چې پکې فلوریدا ریاست له دواړو خواو د تیز باران او سیلې سره مخامخ شوې وو، پکې لږ تر لږه 1.5 لک خلک له بجلی محرومه شوي دي. ارما طوفان په کیریبین او کیوبا کې د خالی ویتوار په ورځو سخته تباهی رامنځته کړه او لږ تر لږه 40 کسان یې ووژل. هلته د دې طوفان شدت 4 او 15 درجې ریکارډ شوی و. او بل خبر د لوبو د نړۍ نه په پاکستان کې اته کاله پس یو وار بیا د کرکټ نړیوالې مقابلې شروع کیږي. په دې هیواد کې په 2009 کال کې د سریلانکا په لوبډله د وسلوال برید وروسته په اول وار د نړیوالو لوبډلو ترمنځ مقابلې کیږي چې د حفاظت لپاره یې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. په اول وار د نړیوال نن سهار 2 بجې د ورلد 11 لوبډله لاهور ته ورسېدله چې د حفاظت لپاره یې هوایی او ځمکني انتظامات شوي وو او په توندۍ سره هوټل ته ورسول شوه. خواوشا 9000 پولیس والاو د نیمه پوځي ځواکونو اسکر د هوټل او لوبې د میدان د امنیت چارې ترسره کوي. د دې دریو شلوریزو میچونو اولنۍ لوبه به سبا په لاهور کې کیږي. په پاکستان کې له هغې وروسته په اول وار د اعلی کچې نړیوال کرکټ میچونه کیږي چې په 2009 کال کې وسلوالو د سریلانکا په لوبډلې برید وکړ او پکې یې وطن جوبل کړل. په دغه برید کې نور 8 کسان وژل شوي او وو چې پکې شپږ پولیس والا او 2 عام وګړي وو. او افغان لیکوال خبریال او پیژندل شوی شخصیت استاد سعدالدین شپون 13 ورځ د 40 کلونو په عمر کې د امریکا په ورجینیا ریاست کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د نوموړي زوی وزیر اکبر شپون مشال ریډیو ته وویل د پلار جنازه به یې 100 ورځې وروسته افغانستان ته لیږل کیږي او د هغه د وصیت سره سم به په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شي. نوموړی د کابل په حبیبیا لیسا کې زده کړې کړې وې. بیا وروسته امریکا ته تللی و او هلته یې خپله ماسټري په ادبیاتو کې اخیستې وه. د کابل او کوپنهاګن په پوهنتونو کې استاد هم پاتې شوی وو. 16 لسیزې په امریکا غږ ریډیو کې د خبریال په توګه هم دنده پر مخ وړې وه. په افغانستان او پښتونخوا کې لیکوالانو د ښاغلي شپون په مړینه د خواشینۍ او خفګان څرګندونه کړې. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. او درته د اسلام آباد نه زمونږ خبریال عرفت انجم د کرنسۍ بیې او موسم حال اوروي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ شل پیسې خرڅېږي. یو پاؤنډ په 1.5 روپۍ او په 1.8 روپۍ. یو یورو په 1.5 روپۍ او په 1.6 روپۍ. یو ریال په 1.95 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.8 روپۍ خرڅېږي. یو درهم په 1.5 روپۍ او په 1.8 روپۍ. یو افغانۍ په 1.45 روپۍ او په 1.55 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریالونه خرڅېږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې په بنو، پېښور او کوئټه کې د وریځو امکان دی. په پېښور کې په زیات نه زیات درجه حرارت 24 سانتي ګریډ او کم نه کم 24 وي. په بنو کې زیات نه زیات 14 او کم نه کم 19 او په کوئټه کې په زیات نه زیات درجه حرارت 24 سانتي ګریډ او کم نه کم 19 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د بلوچستان په کوچلاخ کې وسلوالو پرون پر شیا زرګانو ډزې کړې او 4 تنې وژلې دي. د پاکستان د خارجي چارو وزیر له نن څخه د سیمې 4 هیوادونو ته رسمي سفرونه پیلوي. د چارو یوشنون کې وایي پاکستان غواړي د سیمې په اړه د امریکایي ولسمشر له پالیسي بیان وروسته د ګاونډي هیوادونو نظرونه معلوم کړي.
وګورو چې په دې ګاونډي هېوادونو کې د دې تقریر څه اثر دی او په دې ریجن کې پاکستان ځان لزای ګوري.
د شمالي وزیرستان د لری پرتو سیمو سیدونکو د صحت او تعلیم په برخو کې د سانتیاو د نشټوالي لامل شکایتونه کوي.
مخترونی یو غنښت ویډ کې غون مرو منستي
تو اسپیټالې نه چې کوم دی ډاکټرونه نشتا پښه پرایویټ نوستي.
او د مشال مرکه د دیونه په خبرونه کې د اټک ریفاینری په نوم د تیلو دی وی کمپنۍ د مشر افسر خبري وري چې وایي د خیبر پښتونخوا جنوبي سیمې له تیلو ډکې دي. مشال ریڈیو سرو سے اولنۍ موضوع ته راځو. پرون د بلوچستان په کوچلاغ سیمه کې ناڅرګند وسلوالو پر شیا هزارګانو ډزې کړې دي. 4 کسان یې وژلي او 2 نور یې ژوبل کړي دي. سیمه ییز چارواکي وایي دغه کسان له افغانستانه پاکستان ته تللي ول. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. له کوټې ایوب ترین حال راکوي.
تیر ماښام د کوټ څخه 25 کیلومتره لرې و شمال ویدیز لور ته د کوشلاغ په جلوګیر کې پر یو هوټل باندې ناست د یوې کورنۍ پر کسانو باندې د نڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا ډزې وسوې چې له امله یې په پیښ کې څلور کسان مړه او دوه ټپیان شول. د پیښې وروسته په ګڼ شمېر کې پولیس او سرحدي عسکر هلته رسېدلي او سمدلاسه مړي او ټپیان د کوټ و ملټري روغتون یا CMH هسپتال ته رسولي دي. د پیښې په نتیجه کې په کوشلاغ کې تر څو ساعتو پورې لاره بنده وه چې له امله یې عادي وګړي هم تر سخت اغیز لاندې راغلی وو. د کوچلاغ د پولیسو د مشر عبدالغفور په وینا چې په پیښه کې وزل سوي د یوې کورنۍ کسان او د هزاره قبیلې سره یې تړاو درلود. څوک چې په یو شخصي موټر کې د سرحدي ښار چمن د لارې د افغانستان څخه د کوټې د مریاباد په لور روان وو. د نوموړي په وینا چې په پیښه کې دوه مېرمنې خوندي پاتې سوي دي او د پیښې وروسته په پیښه کې تورن څلور کسان پر موټر سایکلانو باندې په تیښته کې بریالي سوي دي. وروسته پولیسو مقدمه درج کړې او د ناڅرګندو کسانو پلټنه یې پیل کړې ده، خو د وروستي اطلاعات پورې څوک نه ونیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیش پړه په غاړه اخیستې وه. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله ظاهری د پیش په کلکه سرغندنه کړې او امنیتي ادارو ته سمدلاسه په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو امر کړی دی. اعلی وزیر ویلي دي چې حکومت به و هی چاته د بېګنا کسانو د وژنې اجازه ورنه کړي. د غړول د بلوچستان والی محمد خان اڅکزي هم پر پیشه باندې سخت خواشنی څرګنده کړې او ویلي دي چې د وسلوالو ډلو په ضد په کار دی چې ټوله کام سره یو موټی سي. والی غوښتنه وکړه چې ولس د واغه خلکو ته ځای نه ورکوي څوک چې په دغه ډول ناوړو پیښ کې تورن وي. د غړول د بلوچستان شیعه کانفرنس مشر داود آغا هم د کوشلاغ پر پیښه سخت خواشنی څرګنده کړې او د حکومت څخه په پیښه کې د تورونو وسلوالو کسانو په ضد د سختو ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. د تحریک جعفریه صوبایي مشر طارق جعفری ویلی دی چې ځینو قوتونو یو ځل بیا په صوبه کې د شیعه سنی ترمنځ د فرقیز تاوتریخوالي د رامنځته کولو په هڅه کې دي، خو اولس په ګډه سره د دوی دغه هڅې ناکامه وګرځوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال ریډیو
د ګلدورې
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
مشالونه
په دوانی مو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندره جادوګری
په درنی مو بجو،
روختیا او درملنه
په تمنه تر پاسا سلورو بجو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف له نن څخه د سلورو ملکونو سفرونه پیلوي چې په لومړي قدم کې به تهران ته ولاړ شي. نوموړی به له ایراني چارواکو سره په سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي خواجه آصف به د ایران له ولسمشر حسن روحاني او همداراز دغه له ایراني سیال جواد ظریف سره لیده کاته وکړي. د پاکستان خارجه وزارت وایي په دغه لیدونو کې به د افغانستان د امنیت پر موضوع هم خبرې وشي. له اسلام آباد احمد الله تفصیل راکوي.
د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا تر مخه خارجه وزیر خواجه آصف به د خپل دورې پر مهال د ایران صدر حسن روحانی او خارجه وزیر جواد ظریفی سره ملاقاتونه کوي. نوموړی زیاتوي چې ایرانی چارواکو سره ملاقاتونو پر مهال به خپل منځي اړیکو او د سیمې حالاتونو علاوه د افغانستان د امنیت په چارو به هم خبرې کوي. د یادونې ده چې خواجه آصف تیره میاشت د خارجه وزیر په حیث د سوګند پورته کولو وروسته امریکا ته سفر کوونکی و، خو د اګست په 28مه نیټه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل ستراتیجی اعلان کړه چې پکې پاکستان ته خبرداري ورکړې وو چې د وسلوالو ډلو لمرسته د لاس واخلي. د امریکا د نوې پالیسۍ وروسته خواجه آصف خپل د یاد ملک سفر وزنډولو او فیصله یې وکړه چې لومړی به د چین، ایران، روس او ترکیه سفرونه کوي. نوموړی د اګست په 8مه د چین په یو ورځنۍ دوره بیجنګ ته تللی وو، چرته چې د چین خارجه وزیر وانګ ژی سره لیدلی وو. پخوانی سفارتکار او په بارنو چارو نظر لرونکي ایاز وزیر د خارجه وزیر د ایران سفر په حق لوایي
د امریکې طرف کېدی چې څوک وراغې هغه به ووی دو مور خو دومره غوته کړې نه و لکه څومره چې ټرمپ صاحب وکړو. نو ظاهره خبره پاکستان مجبور شو چې وګورو چې په دې ګاونډي هېوادونو کې د دې تقریر څه اثر دی او دا نوی الائنمنټ چې کېږي په دې ریجن کې، په دې کې پاکستان ځان لځای ګوري. نو ځکه بیجنګ ته لاړه، اوس دا د ایران ته روان دی. ټرمپ صاحب تقریر په رڼا کې به هغوی هم په اعتماد کې اخلي. پاکستان بیا مجبور دی ځان له نور مرګري وګوري. نو په دې ته نظر کې زه وینم چې دا دوره د ایران ولا روان.
خواجه آصف سره په پلاوی کې د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوه او خارجه سکرتره تهمینه جنجوه نه علاوه نور لړپوړي چارواکي هم شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د شمالي وزیرستان د لری پرتو سیمو خلک د صحت او تعلیم په څانګو کې له ورپېښو ستونزو سره ټکوي. دوی وایي په سکولونو کې استادان او په هسپتالونو کې ډاکټران خپلې دندې په سمه توګه نه کوي. دوی له حکومت د ستونزو د هوارولو غوښتنه کوي. بل پلو پولیټیکل انتظامیه ډاډ ورکوي چې د سیمې د خلکو ستونزې به حل کړي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان لره پرتی سیم اسد خیل دوسلی گڑیوم او خواوشا سیمو کې میشته خلک شکایت کړي چې د جوان بنیادی سہولتونو لکه صحت او تعلیم نه محروم دي. نور کادر وای د سکولونو او صحت مرکزونو حالت یې بدتر ده.
د دوی میشته شي چې چټي ورو خاصه د پنجاب نارغلی او میش په وطن سره چې کوم سکولینه دی غو ونډه پرایویټ غوته نو ستیل کڅوی وی د زرې دوی زرې پنځه زرې ولاکشنه ولې د خپل مشترونی یو غنښت د دې سبق تعلیم می دغه وجه نه وړ کې غون مرو منستی دغه سه صحت او هسپتالینه چې کوم دی ډاکټرونو نشته پشه پرایویټ نوستی هغه چې کوم د علاج ملاج کې جو خدای ز غن نشته مشته چې سہولت وی چې ایکس را وی ټیسټ وی بل شوی بل شوی خدا خدا سي سوبې د چې تعلیم د کړه وستی ډاکټر یو نن صاحب خالی ول د وی کسي چې دا د شپرا دو کتب ير وړي وی شوی وی دای سوب کتب ده.
نور زلا خان وای سکولونو او صحت مرکزونو کمی نشته خو غیر فعال دي.
سکولی نشه شه روز دي مشترون خپل ګرځي په 2000 روپیه ورته نیولې دي د شپې ژوند هم کاسون او ډاکټرون داستی چې سپالی نشه شه روز دي او ډاکټر په شخص نه نشتا نه او پرایویټ نوستی ده نو یې چې زه ډاکټر یو ستی چې څه ډیر کړل اته وړا بادشاہ چې چیرې چا پام کړ په غلې رسی پښې چې چا څه خوشوي هغه کو ایس نشتار سړی خپل مرضی د سر پوری سړی نشتا چرټي چې پښتنه جنګ چې تویل نو سی چې ډاکټر یته کې تو بر جاو ته پاس یې نه یې پاس تو ته سر پوری سم لا شوي دي ته باقی مو وجه نو سی په درو دای نو ستای
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان صحت محکمه او تعلیم څنګه مشرانو نه پوښتل نو دوی وویل چې وړاندې د سکولونو او روغتونونو یا صحت مرکزونو حالت بدتر وو خو اوس د غلطه انتظامی فوز او صحت تعلیم څانګې عملی کار پیل کړی چې د سکولونو او صحت مرکزونو باقاعده دورې کیږي او غیر حاضر سټاف پر خلاف قانوني کاروایی کیږي. دوی وویل میرعلی او میرانشاه کې ټولې ادارې فعاله شوې او لرې پرتو سیمو کې رو رو بهتری روانه دی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بانو.
په وروستیو بارانونو کې د مومندو په یکه غونډ کې د یو کمیونټي سکول دوه کوټې پرې وتی دي. ماشومان وایي ویریږي چې پاتې ودانۍ ورباندې پرې نوځي او زیاتوي چې په سکول کې د دوی لپاره هیڅ اسانتیاوې نشته. په مومندو کې له شپېتو زیات کمیونټي سکولونه دي چې د بیسک ایجوکیشن کمیونټي سکولز ادارې لخوا چلول کیږي یا اداره کیږي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د کمیونټي سکول یو کاغون دوه کوټې په تیر باران کې پریوتی دي. د سکول نور دوه کوټې هم ځای په ځای شلیدلې چې ماشومان وایي چې هغوی په کې یریږي او زیاتره وختونه د کوټو نه بهر په ډاګ ځمکه ناست وي او سبق وایي.
اسمعون ته دا مسلې دي چې زموږ سکول کچا دی دي کې وبني شته دی بجلی مساله ده او چې کله نور شي نو دا ټول زه سکول د شي سم توت شي او موږ ته سورې نشته دی چې باران موږ یریږو دي کې کلاسونه راغورځي هغه کلاس ما غورځېدلې دي دام ټول لا غورځېدلې دي.
او دغه ماشومان وای چې د هغوی زنانه استادان هغوی ته ښه سبق خای ولی د سکول د ودانۍ حالت ښه نه دی او د زده کوونکو لپاره پکې کوم سہولتونه هم نشته.
سبحان الله زموږ سکول کې بجلی نشته د اوبو تکلیف دی سره د کمرو تکلیف دی چې بارانونه سره کمرې راساشي دیوالونه واړوي. موږ حکومت ته دا خواست کوو چې موږ سکول ساس کړو خور کې ناستې نه درېګا نشته هیڅ هم نشته.
په محمدو کې له شپې ته زیات کمیونټي سکولونه دي چې د بیسک ایجوکیشن کمیونټي سکولز ادارې لخوا چلیږي. دغه سکولونه کوم سرکاري یا د ادارې لخوا خپل پخې ودانې خونه لري او زیاتره د کمیونټي یا ټولنې لخوا په جوړو حجرو او یا کچا کوټو کې روان دي. د یاد سکول پرنسپل فرحت خان وای چې د غوی سره په دې سکول کې 200 ماشومان او ماشومانې سبق وای.
ډېر ماشومان راځي نو او خر باران کې چې باران خو بیخین راځي او ډېر والدین راځي چې د خود راپلی نه ودی چې کله دلته موسم ډېر ګرمي ګرمي نو ماشومان اکثر مختیم چټي کو دي هغه ما چې دا دغه نشته نو ډېر تیز دي.
بل خو د یاد ادارې د مشرانو پوینه چې هغه یوازې د استادانو میاشتنی معاشونه او کتابونه ورکوي او دغه سکولونو ته ودانۍ نه جوړوي. ودانۍ اوبه بجلی او سورې د سیمې د اوسیدونکو په ذمه وي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شئ.
میڈیم ویوز شپږ سو یویش، شارټ ویوز دولس زره یو سل او دیرش، پنځلس زره درې سو شپېته او پنځلس زره اووه سو پنځه پنځوس.
د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د ختیځ زون په کچه د امریکا د پرمختیايي ادارې په مرسته د ولادت پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچې د کموالي په برخه کې څلور ورځنی ښوونیز سیمینار د یک شنبه پر ورځ پیل شو. د روغتون چارواکي وایي په دې ښوونیزه ناسته کې به خپل ډاکټران په هغه پلان وپوهوي چې د مور او ماشوم د مړینې د کموالي په برخه کې په نړیوالو معیارونو برابر شوی دی. باز محمد عابد حال راکوي.
دغه څلور ورځنی روغتیایي سیمینار د ننګرهار د عامې روغتیا په حوزوي روغتون کې جوړ شوی چې پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو څخه هغو ښځینه او نارینه ډاکترانو برخه اخیستې چې د مور او ماشوم د مړینې د کچې د کموالي په برخه کې په بیلابیلو روغتونونو کې په کار ګمارل شوي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کموال په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دغه ورکشاپ کې به منګه د مور او ماشوم د مړینې د کچې د کموالي په خاطر چې کوم شپږ میاشتې پخوا پلان جوړ شوی د هغې مرور به کېږي، او همدارنګه په راتلونکو لپاره چې کوم ضرورتونه دي په مشرقي ولایاتو کې د مور او ماشوم د صحت او همدارنګه د ماشومانو ترمنځ د ولایتونو د فاصلې ترویج کې کم ضرورتونه سي، انشاءالله هغې باندې به هم کار کېږي. او همدارنګه هغه کومه سروې چې په 2015 کال کې د کوالټي په بخش کې سوې ده د مور او ماشوم د صحت، هغه هم د سرور ستامي رئیسانو او د هغوی مسؤلینو ته تشریح کېږي.
ډاکټر نجیب الله کموال وړاندې وایي د پخوا په نسبت د ولادت پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه ډیره ټیټه شوې، خو زیاتوي چې د نوي روغتیایي ستراتیژیک پلان د عملي کېدو وروسته به دوی په دې وتوانېږي چې په راتلونکو څلورو کلونو کې د مور او ماشوم مړینه صفر ته راښکته کړي.
متاسفانه چې ولادتونه به کول موږ به د شپاړسو په شاوخوا کې خپل میند د لاسه ورکولې، اوس دغه کچه درې سوه ویشت راښکته شوې ده. خو بیا هم دا کچه چې ده قابل قبول نه ده، باید دا تر 2020 کال پورې حداقل یا صفر ته ورسیږي. نننن ورځ برنامه هم داسې موږ څنګه د 2018 نه تر 2020 پورې په کومو لارو نه استفاده وکړو تر څو دغه مړینې کچه چې ده هم په میندو کې او همدارنګه هم په نوي زیږیدلو ماشومانو کې او هم هغه ماشومان کې چې عمرونه د 15 کال نه کښته دي د کومو لارو نه استفاده وکړو چې هغه په ستراتیژي کې راغلي دي.
ډېر زیاتوي چې که یو مور د ماشوم پیدا کولو کې درې کاله وقفه وکړي او ولادتونه د کورونو په ځای په کلینیکونو کې ترسره شي، د مور او ماشوم د مړینې کچه راکمولی شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
په جلال آباد کې خلک د افغانانو په ځای پر پاکستاني او روپیو کاروبار کوي. د سیمې خلک وایي د دې غټ وجدار چې د افغانانو په زړو بانک نوټونو راکړه ورکړه نه کیږي. د افغانستان بانک د نوې پالیسۍ له مخې هغه افغان بانک نوټونه چې زاړه وي او یا پرې خطونه شوي وي ناچل دي. د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې له پاکستان سره پر پوله پراته دي، له ډېره وخته راکړه ورکړه پر پاکستاني او روپیو کیږي. تفصیل د شاه محمود شینواری په دې رپورټ کې.
د جلال آباد ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي د افغانستان بانک نوې پالیسۍ په لوی لاس د کلدارو چلښت زمینه برابره کړې او خلک هڅه کوي چې راکړه ورکړه په کلدارو وکړي. په دې وروستیو کې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې د افغانیو هغه نوټونه چې پرې زیات خطونه شوي وي، تیزاب پرې شیندل شوي وي او یا هم سوري شوي وي د چلښت وړ نه دي. ښاریان وایي د همدې اعلان سره سم شخصي بانکونه او صرافان زړې افغانۍ او معمولي دغلرونکي لوټونه له خلکو نه اخلي او دې کار خلک مجبوره کړي دي چې د افغانیو پر ځای کلدارې له ځان سره وساتي او راکړه ورکړه په کلدارو وکړي.
لباد کې هټېوال دي، تجاران دي، صرافان دي، هغه چې په روپو باندې یا په افغانۍ باندې معمولي ختم کښوي هغه نه اخلي. د خپل خلک مجبوریږي چې لاړ شي افغانۍ بخي روان اخلي او راکړه ورکړه په کلدار وکړي. په ننګرهار کې به عام خلک چې دي هغه بخي افغانۍ ته زړه نه خکوي.
زه به خپل د بانک نه معاش اخلم نو زه نه غواړم چې افغانۍ لاس نه راوړم، ځکه چې داسې لوټونه ورکوي چې هغه موږ نه څوک نه اخلي.
نو په داسې سره چې دا زموږ په عوامو زموږ په خلکو باندې ډېر زیات بد تاثیرات لري، چون زمنګ مامورین چې دي د دوی ماشونه افغانۍ دي، د سر قیمتونو لوړیږي، د پیسو د ارزښت خرابېدل سره نو منفي اثرات سخت زیات دي نسبت ګټې ته.
په ننګرهار کې د افغانستان بانک رئیس مولوي احمد زید افیدیار بیا وایي د افغانستان بانک د نوې پالیسي په دې هدف نه ده رامنځته شوې چې د کلدارو چلښت ته زمینه برابره کړي. دی وایي له دې پالیسۍ څخه د افغانستان بانک هدف دا دی چې افغاني بانک نوټونه خوندي او روغ وساتل شي.
د دې هدف دپاره دا سیاست بانک مخکې نه دی اچولی چې کلدار ته خدای نخواسته د ترویج وکړي. البته دا د دې دپاره چې د افغانۍ نوعیت باید ښه وسي، افغانان باید افغانۍ په بکسو کې وساتي، په تیزابي لاسونو باندې ونه نیسي، خطونه پې ونه کړي، د نوټ څخه کتابچه جوړه نه کړي. آینده که څوک خط وکړي هغه به مجازات کیږي او اولنی جزا به دا وي چې هغه نوټ به دین اچل شي.
نوموړی وایي دوی د خپلې نوې پالیسۍ له پیلېدو وړاندې خلکو ته عامه پوهاوی هم ورکړی و چې دغه ډول بانکنوټونه د چلښت وړ نه دي. خو اقتصاد پوهان په دې فکر دي چې افغانستان د هغو ملکونو په څیر پرمختللی نه دی چې دا ډول پالیسي دي پکې مثبت اغیز وکړي. د پوهنتون استاد او اقتصاد پوه تاج محمد تمکین وایي که څه هم د افغانستان بانک دا نوې پالیسي د افغانیو د ارزښت د لوړولو په هدف اعلان شوي، خو په خبره په اوسنیو شرایطو کې دا ډول پالیسي د افغانیو په ترویج منفي اغیز غورځوي.
د هر هیواد مرکزي بانک دنده لري چې هر قسم بانکنوټ باید واخلي. شاید د افغانستان بانک رهبري هیئت په دې کې یو څه مثبتې نقطې په نظر کې نیولي، خو زه فکر کوم په داسې حال چې زمونږ ولس په ډیره کمی سلنې سره د خپلو افغاني بانک نوټونو څخه په سوداګریزو معاملو کې کار اخلي، دومره سخت اقدام کول د افغانیو د ترویج لپاره سخت ضربه رسوي.
د جلال آباد د خاریانو په خبره لکله نه هم چې د افغانستان بانک نوې پالیسي اعلان کړي، د افغانیو پر ځای د کلدارو راکړه ورکړه ډیره شوي او خلک د دې کار لامل هم دا یادوي چې دوی ته هغه کرنسي ارزښت لري چې د زړښت او چلښت سره خپل ارزښت د لاسه ورنه کړي.
د مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنهو، دا مخام ترش پگو.
د سوات په مرکز منګوره کې د وی ځایی کلتوري ټولنې لخوا د دوو نو چاپ شو کتابونو مخکتنه وشو. دا کتابونه په سوات کې د ماشومانو زړې لوبي او په پښتو ټپ کې مادي فولکلور نومیږي. په غونډه کې د سیمې یو شمېر لیکوالو برخه واخیسته او په کتابونو کې د څېړل شویو موضوعاتو پر اهمیت یې رڼا واچوله. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
بنګور کې د شاه وزیر خان خاکی دوه نوي چاپ شوي کتابونه په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې او پښتو ټپکې مادي پوکلور نومي کتابونو مخکتنې دستور کې د سیمې شاعرانو، ادیبانو او عامو خلکو ګډون وکړو. د دستورې مشران د سوات سره تعلق لرونکي ادبي مشران عبدالرحیم روغانه، ابراهیم شبنم او ازرا نفیس یوسفزی و. دستورې ته خپل وینا کې ازرا نفیس یوسفزی وویل چې دغه دواړه کتابونه په ځانګړي موضوع لیکل شوي ځکه دوی ستاینه کوي.
پی هغه مونږ ته بیا غو فلش بیک راکو، نو زما زړه ته رښتیا خبره ده چې داسې تازگی او داسې اطمینان رسېدو څنګه چې یو د اړ په میاشت کې یو مړاوي بوټی ته څوک بو واچي او تازه شي. نو زما په خیال چې دا پښتو کلتور ته، پښتو ثقافت ته او پښتو ژبې ته یو ډېر لوی اساسه ده.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسیشن مشر عثمان الاسیار د نوي چاپ شوي کتابونو په اړه وایي چې دې کې د سوات د ماشومانو زړې لوبې نومي کتاب پښتو ادب کې په دغه موضوع اولنی کتاب دی.
دا کتابونه دواړه د خپل نوعیت ډېر اهم کتابونه پدې دي. یو په ټپه کې مادي فولکلور چې هغه زمونږ د تهذیب او زمونږ د کلتور سره تعلق ساتي. دویم په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې چې هغه زمونږ د سماجي ډانچې یو ډېر اهم توکی دی. نو پدې وجه دا د خپل نوعیت ځانګړي کتابونه.
دستوري ته خپل وینا کې د کتاب لیکوال شاه وزیر خان خاکی وویل چې دغه دواړه کتابونه اصل کې تحقیقي کار دی او دې لپاره په کار ده چې ادارې کار وکړي، خو بیا هم دوی د تحقیقي لیک کولو هڅې کړي دي.
یقینا چې دا میدان ډیر وسیع دی، خو ما تاسو ته اوله دا اعتراف وکړو چې د یو فرد به هم دغه کوشش وي. په دې لړ کې زما سره راهي صاحب او ضیاء الدین یوسفزی صاحب چې هغه په لندن کې دي، یقینا چې زما سره اخلاقي او مالی مرسته کړې ده، زما ډاډګیره نه کړې ده. دغه زیار مې وکړو انشاءالله چې نور زیار وکړم.
دستوره کې پی ایچ ډی پروفیسرانو په دغه کتابونو مقالې وړاندې کړې او تنقیدي جایزه یې ولله واغسته. دې ترڅنګ مقامی شاعرانو د نظمونو په ذریعه د نوي کتابونو ستاینه وکړه چې پکې ظفر علي ناز وایي:
شلغاتی پر پټونه الدا دک انګی دا تکی دی کا قلم بان کا سپلی مار او کا گوتی دا امپلک کے موسی او کا غوباو ڈبلی دا نو تا زیکڑی پخ پل فن کی دا قصدی راجون دیکڑا د سواد د زړولو بو سلسله دی را ژوند کړه.
د کتابونو دستوري په اخر کې د خیبر پښتونخوا حکومت څخه د قراردادونو په شکل کې غوښتنې وکړه شوې چې د سواد ادبي حلقو هلو ځلو لپاره د ودانۍ جوړ کړي شي. دې ترڅنګ سواد پوهنتون کې د پښتو ژبې څانګه پرانستې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریڈیو دا.
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکې ده. د منور شانه د خبرونو لنډی زورو
په بلوچستان کې وسلوالو پرون 4000 غان وجلی او 2 نور یې جوبل کړی. ځای پولیس وایي 13 ورځ په کوشلاک سیمه کې وسلوالو هغه مهال په یو گاډی دز وکړه چې لچمنه کوټه ته پلار یو هوټل ته ودرېده. د دې بریدې مواري تر اوسه چا نه ده منلې. فاټا سیکرټریټ وایي په شمالي وزیرستان کې خلکو ته د ورانو شوو کورونو د معاوضې په توګه 500 میلیونه روپۍ ورکړي او دا لړۍ هم دغه راز دوام لري. په فاټا سیکرټریټ کې د قبایلي سیمو د بیا رغونې او بحالۍ څنګه وای دی لړ کې ورسره د نړیوالو مرستې د نشت برابر دي. د افغانستان په نورستان ولایت کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د یاد ولایت والی حافظ عبدالقیوم ادعا کړی چې تر دې دمه 50 وسلوالو مخالفینو ته مرجوب لاوختې. د نوموړي په وینا د جګړه کې یو ماشوم او د ملي پوځ یو عسکر هم وژل شوی دي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د روس د بهرنو چارو وزیر سرګی لاوروف د سعودي په مشرۍ عرب هیوادونو باندې ټینګار کړي چې له قطر سره د روانه هغه سفارتي شخړه د خبرو اترو لارې هواره کړي، د کومې په نتیجه کې چې د خلیجی هیوادونو ترمنځ تناو راپورته شوه. سعودي عرب، بحرین، متحده عرب امارات او مصر له قطر سره سفارتي او تجارتي اړیکې غوسه کړي او تور یې لګولی چې دغه هیواد په سیمه کې د ترهګرۍ مالی مرسته کوي، خو قطر دا تورونه رد کړي دي. په امریکا کې د ایرما په نوم سمندري طوفان شدت کم شوې ده. د یاد طوفان شدت له 15 درجو نه یوې ته کم شو او نن سهار وختي مخالف فلوریدا ریاست تمپا سیمه د مکسیکو خلیج ته ګرځېدلې ده. د طوفان په یاد ریاست کې لګ تر لګه 1.5 لک خلک له بجلی محروم کړي دي. او په پاکستان کې اته کال پاس یو وار بیا د کرکټ نړیوالې مقابلې شروع کیږي. په دې هواد کې په 2009 کال کې د سریلانکا په لوبډاله د وسلوال برید ورسته په اول وار د نړیوالو لوبډالو ترمنځ مقابلې کیږي چې د حفاظت لپاره یې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوی دی.
او سوریدونکو د مشال مرکه خبرونه درته وړاندې کوو. د دې پروګرام جوړونکي شاهین بونیره دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
سره مشاوریدونکو د مشال مرکه کې د شاهین بندری سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. د نن په مشال مرکه کې را سره د اٹک ریفائنری او اٹک جنریشن لمیٹڈ چیف ایگزیکٹو آفیسر مشر عادل خټک صاحب ملمد. عادل خټک صاحب سره به د دوی په جون باندې خبرې کو. ور سره بیا د پښتنو چې کوم قدرتي وسیلې دي د تیلو د ګیس او بیا د بجلی د پیدا کولو په دغه موضوعاتو به سره خبرې کو. د ټول نو وړاندې خو عادل خټک صاحب تاسو ته د مشال مرکه کې هرکلی وایم. وعلیکم السلام. خټک صاحب لومبې کې زمونږ اوریدونکو ته خپل ځان باره کې وای چې تاسو د کوم ځای بیا سبق هم چرته وای زده کړې هم چرته وکړې او اوس کومې ذمہ پر مخ باندې وړې؟
تاسو معلوم کو عادل خټک دی د شهدو کله د لوخار ضلع کې د اکورا خټک سره نږدې د هغې اوسېدونکي کې هم پیدایش مې دغه ځای دی. بیا مې تعلیم ابتدایي تعلیم لوخار کې بیا کیڈیٹ کالج سرمدال کې کړې. زه تعالی بیا انجینئرنګ مې کړی دی د پېښور پوهنتون نه.
جی
هغې نه پس مې بیا ماسټرز ډیګري اخیستې ده د ټیکساس ټیک یونیورسټي په ټیکساس کې امریکا نه.
ښه جی.
او وروسته تقریبا 40 کال راځي چې دا د اویل سیکټر کې کار کوم.
ښه جی.
د ریفائنری او بیا د وروسته د موږ پاور کمپنی جوړا تا بیا د بشړی.
ښه جی. د دغه بارے کې راته وایي چې اټک ریفائنری څه کار کوي، بیا د تاسو چې دا د پاور جنریشن کمپنی جوړ کړه د دې څه کار دی؟
د اټک ریفائنری بیسیکلی دا د پټرولیم ریفائنری دا یعنی کروډ اویل پروسس کوم. نو هغه بیا مختلف څه پروډکټ د پټرولیم دی لکه پټرول شو، ډیزل شو، جیټ فیول شو، هاورو تیل شو، ایل پی جی، دا ټول پروډکټ موږ سره جوړو.
ښه جی.
دا د پاکستان د مختلفو اویل مارکیټ کمپنیو سپلای کوي.
ہاں جی.
اٹک ریفائنری دے علاقے بلکہ پورا انڈین پانچ انڈین سب کانٹیننٹ کے ټول نظاره ریفائنری دا 1922 کې دا استابلیش شوی ده.
ښه جی.
او دا اف کورس کې دا رور ایکسپنشن کې دا ماډرنایز کې دا او دا اته جن لیمیټډ ته دا نو دا بیسیکلی 167 میگا واټ کیپاسټي د الیکټریک پاور کمپنی دا.
ها.
او دې کې چې موږ بجلی پیدا کوو دا بیسیکلی موږ فار رسایل د بجلی جوړو او دا موږ د پاکستان کې ټول یوټیلیټی کمپنی وخت دا نشه ګډ سره موږ کنیکټ دی او د بجلی سپلای کوو.
ها خټک صاحب کډلګدار ته وای تاسو د کروډ آئل خبره وکړه د آئل د ریفائننګ خبره موکړه زمنګ په پښتنو په سیمه کې موږ بار بار اورو چې د سیمه د وسیلو نه ډکه دي د قدرتۍ وسیلې ډېرې دي د بار کې موږ معلومات راکې چې دا تیل او ګیس موږ سره کوم کوم سیمو کې دي د مقدار څنګه دی او د دې پروسیسینګ څنګه کیږي
پاکستان کو خبروں کو پاکستان کے تقریباً یو لکھ بیرل پیدا کی خپل کروڈ آئل پاکستانی خپل لوکل کروڈ باقی بھی امپورٹ کی گی پتہ یو لکھ کے تقریباً نیم کی تھی دو ذرا بیرل ریورز ہے دا خوش قسمتی بنو سبا خوبصورفہ علاقے نے دیش کے لیے کارت تہوار بنو آگ علاقے نے کا پیدا کی گی اور دامن ریفائنری کرا دی
پنځوس فیصد او تاسو چې کومې دا علاقې یاد کړې دغې لږ را وضاحت راته وکړي چې دا کوم کوم سیمو کې دي او د دې نه مطلب ګټه اوچتېږي که نه لکه پاکستان په کچه باندې یا دغې ولس ته پاره
پاکستان په کچه باندې خو ظاهر ده چې 50% پروډکشن دې نه ده او دا دومره یعنی اول شروع کې چې پاکستان کې زار وایي چې دا په پوتوار ریجن کې دي اټه کارول کې دي ریجن کې
ها
بیا وروسته چې ځل کالمخ کې په سینټ یوم کروډ پیدا کېدل شو نو شو دارسو واټو کارو څخه خبر په کې ایکسپلوژن کامیاب شو ځوال د نبر په اورو دی دي چې انته نور پټنشل شو نیر لري دا تقریبا دانه په بیرل پور خو بوګور سی نور نور براتلو کې څه په ځای تعلق ها دې نه علاوه ګیسن په پښتون پاک کې دغه علاقو نه ګیسن پیدا کیږي نور کوم چې قدرتي ګیس یې چې ګیس ستمو وایي
ها
دا وخت یعنی د قدرت تیلو خبره کوي نو 50% د پښتون پاک دی او ګیس تقریبا فلال
پختونخوا د خپل ضرورت نه ډیر دی بیا دومره 50% تیلم پیدا کیږي دا دی ګټه دی ولس ترسي واپس د دې طریقه کار شته
لوکل علاقې ته خدا چې کوم پاکستان حکومت اگریمنٹس کوي د پروډکشن کمپنی سره هغه کې دا یو میو کلاوز دی تاسو د بهغه په خاص فیصد دي کړ تاسو لوکل علاقې ترقی د تارو می استعمال ول
ها
او صبح ته رائل ټیم نه لازم دی نو خامخا صبح ته فائدہ رسی
جی
یہ خبر ادا سے دا چې پاکستان ته آئی کې راي او شک دی چې 158 نمبر کلاوز دی
جی
هغه مطابق دادی او دا اوریجنل دی نو څو درې وایل په کانسټیټیوشن کې راو اچھا نه لګدا مغالطه کې دی دا 18 امندمنټ کې دا چینج راغلی دا اوریجنل 1973 کانسټیټیوشن کې دا شته
ها
چې د ګیس پیداوار کې دی اول هغه باندې دا صبح حق دی او د هغه نه سرپلس یا فالتي د اته نور شمو پتلې شي
ها
لیکن دې باندې سختي تر عمل نه دي شر خاص کر بلوچستان سره کو تاسو یعنی خبر وي خام مخا چې قانون او کنډوسم کې دا شي دې د کور شو او تر تا 1985 د مټ 80 کې ترته یو ټوټه د بیا سره ده ها هغه دې په نو صبح تطلو او هغه باندې چې دا سوچو کړی چې کانسټیټیوشن خدا ګارانټي ورکول چې هغه باندې د بلوچستان حق دی
جی
اوس خیر کمر ته مزدی باندې خلک راوي چې وي او دا حق او سفل ثابت ای چې راوي ګیس باندې اول حق دی چې دې ده او هغه ساده پروس منه لشه روم ده
ها مونږ خټک صاحب د سیاست دانان او وروغي چې کله د بجلی د رائلټي خبره کوي نو هغه ګلمندي چې زموږ صوبې ته یا پښتونخوا ته د غي پر رائلټي په ټیم نه ملاويږي یاغه پیسې نه ملاويږي کمه چې پکار دي د تیرو د رائلٹی آیا د صوبې ته په ټیم باندې را دي پیسې زی او د غسیمی پرمختیا باندې لګي کنه
د پینو معاملہ نسبتا د هایډل پاور نه بهتره ده
ها
د هایډل خو ډیر زړه مسله ده چې هغه اربون روپو ته کیسه رسیدلی ده هغه بیا د 1970 کانسټیټیوشن کې دا نت پروفیټ د هایډل جنریشن نه اون هغه د صوبې ته ملاوي دي لیکن هغه باندې ډیر موږ بالکل عمل نه دی کړی شوی او دا یو ایجن کاری یو فارمولا ورته ډیر مشهور دا هغه مطابق چې څنګه حق جوړه ده د صرفا ته نه دی لاو شوی اوس ورته د لږ لږ ایریر څخه ورته هم اکثر لیټ ورته کله ورته کله نه ورته بیا مو سم سم مخه حالات بدل
دیکھیے خٹک سے مطلب دا دم ریلوے انڈسٹری دا نو دی دا پارے چکم پروفیشنلز پکار دیا خلق چا ہنرمندان دیا زمون زوانان چ رازی غیز دکڑی کی انجینئرنگ کئی یا دے آئل پروڈکشن پاوالا باندز دکڑی کئی دی ریفائنری پاوالا باندز دکڑی کئی دغه خلق مون سره رشتہ دغه پروفیشنل دا تیاری کی دی تربیت کی گی کنا
ډېر مخکې به سوال جواب درکړم. یو خبر به کول غواړم چې ما د تیلو متعلق وویل کنه چې 50% تیل سرخانه پیدا کېږي.
جی
دغه سه پاور جنریشن کې د ټولو ارزان پاور جنریشن طریقہ هایډل پاور جنریشن
د
اوبو نه بین جو چې انت کې بجلی پیدا کېږي.
آو
او دې بیا مطلب یو لا دې ډېر خوش قسمت دی چې په خیال کې چې په پاور ډېر زیات پوتنشل دی د هایډل جنریشن.
ها
یعنی د ټول پاکستان کو اپول ډېرې نه صحیح جوړ شي. پاکستان کې پوتنشل ته د هایډل جنریشن تقریبا 75000 میگا واټ دی.
ها
او په دې 75000 کې 25000 میگا واټ پوتنشل یعنی تقریبا 90% دا په خېر پاتې دی.
ها
تو بیا بدقسمتی نه تاسو په دې د دغه نوم اورېدلې د کالاباغ دی.
او
هغه ځکه څنګه خلکو دا خواهش وکړي بس په کالاباغ دی د پسو طریقې جوړ شي. پاکستان کے خیبر پختونخوا پروڈکشن کافی زیاد تھی. یو اہم مسئلہ دا اہم مسئلہ دا تھا پاکستان کی بجلی سن جڑی گی تو اگر ہائی بل ہے یا کوئلے میں جڑی گی یا تیل میں جڑی گی ایوریج آئی بیٹری مت یونٹ رہو بات حساب باندھ رہا پروچ کا خرچی گی قرضی مرسر کی مطلب داشوں کے پتاسوں پخیبر ٹول ڈیم میں ہم جوڑ گئی بجلی بھی نیشنل گریڈ کر دو گی اب ٹول پاکستان کی تقسیم گی اور اوسط قیمت یعنی اب کافی گران قرضی مرسر ملائی گی اگر خیبر پختونخوا کے ڈسٹریبیوشن نظام جوڑ
کے صبح تو اختیار ڈسٹریبیوشن پلان جوڑ کی خپل پروگرام جوڑ کی اور تقسیم کی
پکار کو دفعہ بے طرف کا توجہ کم اختیاری فی الحال خود ہی آئیڈل پاور نیٹ پروفٹ ایئر پر جگڑوں باندھی خود فوکس نہ دے تم فل ڈسٹریبیوشن نظام جڑ کو الگ انڈسٹری تو انڈسٹری تو آلریڈی ڈے زیادہ ڈس ایڈوانٹیج دے کراچی نے پورٹ نمبر لیڈی نور مارکیٹ میں بیا واپس نہیں تو مارکیٹ چلی گو خدا ہائیڈل جنریشن نہیں تو پختونخوا سے زیادہ تھی اور بیا مجھے فل ڈسٹریبیوشن نظام جوڑ کو بیا بجلی نسبتاً پختونخوا کے دیر ارزان سی دا بڑے غټ انڈسٹری دے بارہ بڑے غټ انسینٹیو.
ہاں اس خٹک سے تاسو چې دومره وسایل ذکر وکړو او دومره لوی پیداوار د زمنګا چې زمنګا ډيري مسلې د غربت د بیروزګاری د په حل کې دي شي بیا هم د سیمه غریبه ده بیا هم د جنگ په لمن کې ده بیا هم د تلې قراری ده خلک وګي دي د دې غټي غټي وجه سي دي او دا مسله بیا ایڈرس کې دي څنګه شي
لغت وجہ خو بنیادی وجہ خو دنیا درست پاتے کے دو بات کم حالات دی خاص کر دی سیکیورٹی سیچویشن پیروز تو دیر کار راز خو نہیں پدے جگڑو کے خطی ہو دے افغانستان ہو دے طالبان ہو دے پیسو دے مگر یو انویسٹر ہم چیتا سو دا خو برا دیر غد پروجیکٹس تھی کنا دا خو دیر ون سکیل پروجیکٹس تھی اور دا پاکستان اخبر دمرا وسائل دمرا نہ انویسٹر سر دمرا بنیادی بجلی کا بڑا کوئی یا آئل اینڈ گیس کوئی یا تو غریض علاقہ کے زیادہ تردا وسائل تو غریض علاقے کے یعنی یا تو کفاتا کے راضی یا کفاتا علاقوں کے راضی تو کفاتا سے انجوائے نہیں دے وہاں تک کہ ترسو سیکیورٹی کاف چاہتا گارنٹی رشے ہی برک والے نوشت بدل کر راضی بنیادی مسالہ خدا کا
جی
بیا ور پسی بیا راضی کی کیپیسٹی مسالہ راضی کی تاسو کا ہنرمند سے داشی آگا ایجوکیشن بھی ابھی اور پسی آگاہ ہیومن ریسورس کا مسئلہ راضی کا غیر اویلیبلٹی نو هغه دومره بد سچویشن نه دی. مونږ ماشاءالله پښتانه تکړه خلک دی، انټرپرایز خلک دی، ایجوکیشن هم پکې دومره بد نه دی. مین حالات دی چې سیکورټی او امن راشي په دې علاقه کې.
ها یو کنسپیرسی تھیوری د خټک صاحب یعنی سازشی نظریه د خلک وی کنه، مطلب موږ سره ثبوت نشته خو تاسو تجزیه په کار ده چې ډیر خلک دا وی چې د جنگ او بقراری دم د دې د پاره په دغه کرخه باندې په دغه سیمه باندې چې دلته ډیر لوی قدرتي وسیلې دي، نه یوازې دا چې آیلن ګیس او بجلی، بلکې دلته ډیر قیمتي کاڼي دي، معدنیات دي. تاسو دا څنګه د دې تجزیه کوئ؟
دا پخوا به موږ انکان موږ دا اورېدل چې بلوچستان نه تیر ځکه نه راوړي چې دا شاهیران ویلي دي چې په تاسو بلوچستان نه تیر راوړي چې ایران تیر به ټول دې خوا راشي. ټول غلط دي تیوري دي.
ها
او هغه پورې خو تاسو خبره کوي دا چې ګریټ ګیم خبره کوي چې څه ته ګوري کنه چې تاسو په انټرنیشنل پکې یا څه دي چې یا پراکسی وار او څه دي چې دا خبره خپل دې دی ته ضرورت دي چې تاسو په ما خیال نه ده ګورم کو امریکہ میں تو خبر تقریبا پاکستان دے پختونوں دے علاقے میں نور مختلف کی افغانستان میں بنی ہونے ضرور ہے افغانستان کو دیش بہا منرل آؤٹ لے چیز ریسورس دی آئل دے اور ماربل یا جم اسٹون دے کاپر دے اور افغانستان کو ابدل سے ڈسکور شو ہے اگر لیتھی ہم کو تاثر ہو رہے
ہیں
مانو سبا جنہی سے دے گا ریچارجبل بیٹری دی دے موبائل دے دے لیپ ٹاپس اور دے الیکٹر کار دے تو کوئی جمرہ زخائر بھی کو اگر چلتی صحیح اچھلور شی دا غزنی پراول پھر بھی کم خلق میں دے دنیا کی میں لے ریسول کی دلی تھی ہم جگہ سے چاہتے ہیں افغانستان کے دیر جات دہا دے دے اہل دہا دے دے مطلب ہر انویسٹر افغانستان کی چاہنے یا امن دے دے گی
ہاں خٹک صاحب دا وسائل خو موږ سره شته تاسو ذکر او کوډر په تفصیل سره او ډیر لوی وسائل دي او زموږ د سیمې د غربت او د پرمختیا ډیر مسلې په هوارې دي شي موږ سره په مقامی کچ باندې هنرونه شته غا ایکسپرټیز شته غا ادارې شته چې د زموږ ځوان کول لاړ شي غز دکړو کې هنرونه حاصل کې علم حاصل کې او بیا د خپل خاور ایکسپلور کې د دینه ګټو چته
خبر ہے ماشاء اللہ جیولوجی سینٹر آف ایکسلنس جیولوجی خبر سے افغانستان کے روان دے بکار کو
ہاں ہاں ایکسپرٹیز اور دغه مسئلہ حل کی دی شی بنیادی مسئلہ د امن دنو په دی باندې ہاں جی دی باندې د پاکستان ریاست یا چکم مقتدر خلق دی د واک خاوندان دی اغي پدی خبره پویږي نه او کنه دغه نوري قصې دومره مهم دي چې دا د خلکو د روزګار او د رزق مسله پکې دلاندې تللی ده.
مرب یوه قدرت پیږي دغه داسې سره کړه چې له دا خبرې څه پدې دي دا وسایل هم په دې خبره ده د دې غوړي چې اخیر سره راځي چې رته نو د کاغذ باغ د فزان ته ډېر فزان سره د ټولنې د ماجلس په لور ته د کاغذ باغ د دې د ټول پاکستان ته ځان له لوري ده. دا یو لکه کال امید ته ځای ده
خبر دی ملٹی نیشنل کمپنی بدے کی انوالو کی گی اس سے دغه حالات خراب دی دا امنیت تو تاسو وای چې ډیر انویسٹمنٹ نه راځي نو دا اوس سرمایه کاری په کم کچ باندې دا مقامی سرمایه کار دی یا د گاونډي ملکونو نه خلق دی چا سرمایه کاری کړی دا غلط
پاکستان کی سنگمار کے پختونخوا خبریں کر لیے طرف کو آج نہ کافی نیچے لوگ یہ تھرو ہوئی تو دیکھ کے بیسک کے لیے ہم مین گھٹک پاکستان والی تبدیل بھی سنگا آئل ایجنٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن جو جی بی سی نام آئے گا دیا کے دونوں جو ہنگیرین کمپنی کا مول ایم او ایل پنیم مانگے گا ابھی کافی ڈسکوریز کری بھی تو بیان مطلب سنگا کہ کلاؤ لاس کرا انویسٹمنٹ نہ کرا روان لوکل کمپنیاں جو کہ اکثر کال کے گوا کے ادا کسی بھی کرپ ایریا میں کے کمپنیاں امپلائیز کے دونوں اغواسی بھی لیا تھا ملاؤ سن
اس خٹک صاحب تاسو چې کم ویژن وړاندې کوي کم خبره کوي چې په کم کچ بدلتا پروډکشن کیږي او دا مسله به حل کیږي اخو د مستقبل خبرې دی او د امن سره تړلې خبرې دی په دې موجوده حالت کې چې د خلک د لوډ شیډنګ د لاسا د وسایلو د کمی ښکار دی د لوډ شیډنګ د ستونزې ښکار دی نو آیا اوس پروڈکشن یا جنریشن پاور لگ دی داغی دا وجی لوڈ شیڈنگ کی کنه دا سمسنوی قصه دا
دیگه دیگه دو مسئلی یو خو جنریشن کپیسٹی مسئلہ دا زکا ورس پورس دیمان دم در جاتی کنه زکا دیگه اکتاس ایلی اور ایون پکل اکل کل رفتار کرتی الیکٹر کے پلانٹ سے زیادہ کی گئی اور کردی سے لوگ در زیادہ کی گئی یو خو دیمان دم کال پکال جاتی یک قدرتی خبر ادا
جی
کوم پاتې د جنریشن باندې د جنریشن باندې سمو خلګي چې بجې د حقیقت باندې چې پاکستان کې واقعي کې ډېر پروجیکټ دا روان دي
ها
تقریبا د دې د پروجیکټ راپور ته رسیدلی دي
ها
جنریشن د پاتې په ماته لا سټایل کې کالې کې به د جنریشن د پاتې کې ونه پوره شي
ها
یا به سره بل ما څنګه راځي د ډیسټریبیوشن او ترانسمیشن ډیسټریبیوشن نمونگ دغه پلانینګ مې په صحیح حالت کې د دې په جنریشن باندې کو او هغه ملي کړی دی
جی
یہ ٹائم بجلی کو سگوں کی وہ اسن کے وہ کم نہ کا میں اسن سے یا ہائیڈن بہت بہت زیادہ کی پڑے ہوئے تھے کہ بجلی کے میں 15,000 میگا واٹ کا پروڈکشن ہوا تھا یہ دیا کہ میں سسٹم بند اور نو بند کا یو ٹرانسفارمر کو سے کہ میں نے پر سے بریکر بریک کی اگے برسرا برسرا ٹرانس ڈسٹریبیوشن سے وہ ملین پرکار کی اوزیات بڑا کون تک کتا کی زیادہ کون تھا داری پاگل کر سٹار نہیں لگاوان دے دا مسئلہ پہ جناب یہ تھی اصل دې کې دا نو چې دا مسئلہ به کافی حد تک پر بل کام کوي حال کی پاکستان کې
ها جی تاسو خټک صاحب د کلبغ ډیم خبره مو کړو دا مو وی چې ر دې ولست ک سزا میراویږي دغه میلاویږي مونږ سره نور کم داسې ځایونه دي چې التا د وبونه دغه بجلی پیدا کیدی شي هایډل پاور جنریټ کیدی شي د کلبغ ډیم نه علاوه نور کم اپورتونټیز دي مونږ سره
دا واړه واړه خو ډېر پوټینشیل دی کنه وړو دغه خو ډېر غږ دې مونږ خبره کوم داسو ډیم دی په کوهستان علاقه کې
ها
اغه تقریبا دا داسو ډیم باندې کافی کار شوه دی امید دی چې دې کال اخر کې یا نیکسټ ایئر به باندې کار شروع شي
ها
دا دې دغه دې د پولیسي فیس کې تقریبا 2000 میگا واټ نه زیات دې 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 نه پیدا کیږي او په دې فیس کې دا 2000 تقریبا 2000 پلس میگا واټ دې دې نه پیدا کیږي
ہاں
اوی نہ بڈیرا ہٹا دا فائدہ ہو رہی
صحیح دا
یا ڈین ڈین دے باچا ڈائمنڈ ڈین دے اگاں بالکل چیز دے بندے پاگے صرف مسئلہ سیاسی راغلی دا چیز دی پاگے اعتراض کئی کدا ڈسپیوٹڈ ایریا تے دے
ہاں
اگے دے پارا ورلڈ بینک ائی سی انٹرنیٹ بینک اگے دے پارا فائنانس میں انکاری ہاں
کہ
دی چیز چائن اگے دے پارا کو تیار چھو دے دا سی نفس تے اپن نیکسٹ باچا ڈین تے بلو جڑی ہاں
خټک صاحب خبرې موکړي په اخره کې زمګه وريدونکو ته سوال غواړي خاص طور دې ځوان کول ته چې هغه غواړي چې دا هنرونه زده کی دا علم حاصل کی او د خپل وطن په ترقی کې سکردار ادا کی هغه ته سوال لاره سي دا غي سره په دغه فیلډ کې
نو یوه کومه خبره دا وایم چې بیسیک اول فوکس کوون اول په تعلیم باندې پکار تعلیم باندې اولر ته کوون باندې
ها جی
اور تعلیم سائنس سائز کا انجینئرنگ سائز کا یا ڈپلوما ہولڈر سائز کا ریل الیکٹریکل شو کیمیکل انجینئرنگ شو دے جا باندھ فوکس ہوا جیولوجی باندھ دے باندھ فوکس ہوتا دی اور فل پازیٹو رول بھائی جب وہ کام پرس کو احتیاط باندھے
جی
یہ چیز سے باندھ ڈیر افسوس راجی پورا کلر اور بر وایو افغانستان پاکستان پاور کو وایو سوشل میڈیا تھا پورا میں تربرولی والے کسی تربرولی
جی
یا تو بے شاط سوچ دیبل تک بد رت بے نظان بھارت آتی
جی
منہ کو دور لائن بھی ہو کو نہ مستقبل مرگ اور بڑی ہو
جی
ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا پائپ لائن خبر کی پروجیکٹ دے خبر دراصل تجارت دومره پوتنشل د پاکستان افغانستان میانس کې چې څومره ډیر پوتنشل دی هغه کې اندر زیات پکې د سکیورټی مسله بیا هغه کې د نوخانډه کې
جی
یوه د نیوی کوم ته پکار دی چې لږ دې ایو بل ته بد رد لږ جناب کی یا فوکس په تعلیم نه ساتي د خپل پر مقصد او د امن متعلق خاص کر سوچ کې
صحیح ده زه ډیر مننه کوم خټک سر تاسو د وخت تاسو وخت وست مو سرم خبره وکړه ډیر ډیر مننه
ډیر مننه سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چحال دی
خیوارڈو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سکے واقداران چکوی
30,000 روپے پر منت با غو ترکوت
پر ہر چا سربیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پائکیم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لار دا تشدد نلے ری لار دا
پر دغو او ور تا موضوعاتو اونی زخ پراونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
فطرت در پسر نو نده مستقه گل در عجیبون نده گورن
یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.